په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی پروګرام ته ځانګړې شوې. مخکې دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي تاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړل. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گوا ژای کون نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربن په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربن د هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز دا وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننۍ خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو او پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې دغه پروژې نن لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربن په سرغړونه کې ښکیل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګر ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او کنه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین تېر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې د هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
د زما حق د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. تیرونه د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د افغانستان د وګړو ډیری برخه په تیره خزې هم په کلیو او بانډو کې اوسي. نن په دې خبرونه کې د افغان کلیوالو خزو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د پروګرام ته مو خزینه فعالانې انارګل زیرک ګلی ولی ته بلنه ورکړې. دغه راز د خپرونې په اوږدو کې به نور میلمانه هم راواخلو، خو لومړی زموږ تخنیکي همکار وایي چې انارګل زیرک او دغه راز ګلی ولی زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اغلی زیرک تاسو ته در شو. د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دی وی پریکلیک په خبرولو سره ونمو ولا او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې هم په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې المنزل پایل شو. له هغه مهال راهیسې په افغانستان کې هم دا ورځ تل المنزل کېدله. ویل کېږي د دې ورځې د لمانځلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. تاسو چې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو له ژوند نه له نږدې باخبره یاست، خپل کلیو او بانډو ته ډېر تللي وئ، تګ راتګ مو کړی دی، کلیوالې ښځې اوس هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ په څه وضعیت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو له لارې ناول سلامونه او احترامات مې کېلې تاسو ته، بیا ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نسبت په پرتله که موږ سوچ وکړو، فعلا په د اوسنۍ شرایطو کې د ښځو ژوند دی بېخي په صفر کې ضرب ده. ولې په دې مخکې موسساتو د ښځو سره مختلف کومکونه کول، دوی ته به یې تخمونه ورکول، دوی ته به یې باغداري نیالګي به یې ورکول، یعنې قسم قسم تخمونه به یې ورکول، دوی په خپله به آزادانه توګه هغه تخمونه به یې کرل، د هغې نه به یې ګټه اخیسته. د زراعت او مالداري سره دوی بلدیت پیدا کړی و. دوی غوښته چې خپله د هغې خپل زراعت او مالداري نه یو سایب لاسته راوړي، یعنی ډېر په آزادانه توګه دوی خپله کوی چې مثلا دغه د روزمره ژوند لپاره یو خواړه، یو کورنۍ ته یو نفقه برابره کړي. خو بدبختانه په دغوس فعلي شرایطو کې هغه موسسات مثلا د ښځو لپاره څه غواړي، څه کار وکړي، مثلا ښځو ته پروژې تطبیق کړي، هغه دوی نه مني، امارات نه مني، هغه پروژه بیا نارینه ته تطبیقېږي. مثلا د ښځو نوم ته په دوی باندې بدله کېږي. هلته په پروژه کې چې مثلا د ښځو لپاره مثلا د زراعت پروژې وي، د مالداري پروژې وي، نور د خودکفایي پروژې وي، په دوی باندې بدله کېږي. دوی وایي چې دغه باید ښځو ته ورکول کېږي، ولې د نارینه ته ورنکړي؟ یعنی تاسو باور وکړئ په کوم سمت یا کوم ساحه کې چې زه اوسېږم، په دغه ساحه کې د نارینه او نه ښځې ډېر زیاتر په دغه زراعت او مالداري باندې پوه دي او تجربه لري او دغه کارونه یې دایم کړي دي، خو اوس دوی د دغه ګټې نه بې برخې دي. یعنی هغه دلچسپي نه لري. مثلا دوی مایوسه شوی دي چې موږ د هغه یو حق هم لرله، دغه حق موږ نه اخیستل شوی ده. یعنی دوی مایوسي لري چې د سیمو په څو انسان په سترګه ګوري نه.
یعنی عقل زیرک، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې څه کارونه چې د ښځو لپاره، د کلیوالو ښځو لپاره تر اوسه پورې شوي دي، اکثرا د مرستندویو موسسو پر مټ شوي دي، د دوی لاسنیوی شوی دی، که ورته نغدې پیسې ورکول شوي، تخمونه ورکول شوي دي، د باغدارۍ، د کورنیو باغچو، د فارمونو په جوړولو کې دا ټول د مسؤل خوا ورسره شوي دي. خپله د کورنیو لخوا یا د په ټولنه کې د نورو لورو لخوا د دوی په دې برخه کې لاسنیوی نه ده شوی؟
او مثلا کیږي په دغه ډېرو لرې پرتو ولسوالیو کې مثلا خلک په غرو کې څه ونې لري. دوی غواړي مثلا دلته پکتیا کې خو زیاتر په غرو کې د چهارمغز ونې دي، مثلا د زنغوزي ونې دي، مثلا خلک باغداري لري. دوی خپله غواړي چې مثلا دغه خپل حاصلات ټول کړي، یعنی د خپل نارینه او تر څنګ کار وکړي. خو تاسو کدي موږ او تاسو داسې سوچ وکړو، نن ورځ تر بله د خلکو اقتصاد په صفر کې درېږي. مثلا مخکې که یو موسسات یا مثلا ریاست زراعت لخوا د دوی سره کومکونه کېده، تخمونه دوی ته ورکول کېده، دوی ډېر په شوق او علاقه باندې د هغې نه استفاده کوله. اوس هغه موسسات چې د دوی سره مرسته ونه کړي، یا مثلا ریاست زراعت ونه کړي، دوی له کومه کې اته څه خلک دیږي سوزېدا ډوډۍ چې ایران دي. نو مثلا که یو پټۍ لپاره ته تخم اخلي، د هغې لپاره مثلا ته مثلا ټکټر په کار ده، د هغې لپاره سره په کار ده، د هغې لپاره مثلا اوبو په کار ده، د هر شی په خریده، نو څه خلک د ګیز بېګا ډوډۍ ونه لري، نو دوی کله دا امکانات بیا ځان ته برابروی شي؟ خو د موږ دا خواهش کوو د فعلاً د امارات اسلامي حکومت نه، په لحاظ د خدای څومره ظلم نور نه کوي سو، باید دوی د زیاتر ظلمونه دوی باید نور جلالګیري وکړي. ولې په دې یو لاس نه کټ نه کوي؟ مثلا که چیرې نارینه او ښځه اوږه په اوږه دوی غواړي چې کار کوي، د دوی د روزمره په ژوند کې تغیرات راځي، مثلا د دوی په اقتصاد کې تغیرات راځي، وطن هم د کامیابي او آبادي طرف ته ځي.
بله، مننه.
یو خو نارینه او باندې هغه نارینه او باندې کار اخلي، کار ته نه سپارل کېږي.
مننه اغل زیرک په دې خبري وکړو. غلې ولی تاسو ته هم خراغلاست وایو، مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اغل زیرک خبرې مو واورې دي. کله چې وایو کلیواله خزه، د کلیواله خزه څه ډول تعریف کیدی شي؟ کلیواله خزه څوک ده؟
ډېر مننه ستاسو سوال ته. زما سلامونه تاسو او درنه مېلمنه او ټول محترم اوریدونکي ومني. د ښځې د کلیوالي ښځې تعریف د فکر کوم د عمومي ښځې سره په مجموع کې د ښځو د تعریف سره ډېر فرق نه لري، خو کلیوالي ښځه فکر کوم چې د محدودیتونو په برخه کې د کلیوالي ښځې محدودیتونه ډېر دي. ډېر د فرزن د مالی مسؤلیت ډېر نه لري. دوی د خپل مالی دغه لپاره تامین لپاره په ډیرو شانو لاسې د ډیرو غټو ډبرو لاندې دي او دغه امکانات یې ډېر لږ دي. نو د فکر کوم چې د دوی ژوند ډېر سخت دی او خپل د عادي ژوند د پرمختګ لپاره دوی بېخي بې اندازې ډېر زحمت باید وباسي، ډېر نخیری باید ومني چې ډېر عادي او نورمال ژوند دغه ادامه ورکولی شي. او دا چې د دغه ښځو تعریف صرف دغه دی چې دوی د غټ ښارونو څخه لیرې ژوند کوي، په هغه ډېر محلي او کلیوالي اقتصاد باندې اکتفا کړی ده او هغه د دوی امکانات چې دوی ډېر امکانات نور لري نه، ډېر محدود دي. فرضاً او فکر کوم چې په اوس حالت کې په وطن کې دغه لیري شاورونه څخه یا د بهرنی نړۍ څخه بيخي قطع روابط لري.
دغه چې تر اوسه پورې د کلیوالو خزو یا په مجموع کې د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کورنۍ او څه نړیوالې هڅې شوې دي، د دغه نتیجه تاسو وینئ د خزو عملاً د کلیوالو خزو په ژوند کې کوم بدلون راوستي د پخوا په څیر؟ آیا دوی نن ورځ له هغو امکاناتو برخمنې دي چې پخوا یې نه درلودل، یا اوس پوهیږي چې په څه ډول کولای شي دوی خپل دغه ورځنی ژوند وچلوي؟ په تېره بیا هغوی چې د خپلې کورنۍ سرپرستانې دي،
زه فکر کوم چې زموږ تاسو په وطن کې تاسو مخکې ویلي چې د پخوا پر کم امکانات دی اوس لري. تر هغه ځای چې زما په یادېږي زه په وطن کې ومه، د وطن ټولو ښځو محدودیتونه درلودل، مګر کلیوالي ښځې بیا بالخصوص محدودیتونه درلودل، په دې خاطر چې دغه مالي مسؤلیت چې دوی ونه لري، فرضاً اقتصاد یې سم نه وي او یا یو منظم کلیوالي سیستم ورته ونه لري، دوی تر ډېر فشار لاندې دي. او دا چې دوی په ژوند کې د تغییر راغلی وي، دا سیستمونه او رژیمونه او دولتونه چې تغییر کړي دي، فکر کوم چې حتماً یې تغییر کړي دي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دغونې کار دي اوسې دغونې تغییرات راشي او د کلیوالو ښځو پر ژوند باندې تاثیر ونه کړي. تاثیر یې کړی دي، مګر دا چې څومره مثبت تاثیر یې کړی، څومره منفي تاثیر یې کړی، دا ډېر ژوره څېړنه غواړي چې مسلکي خلک په دغه عرصه کې ډېر ژوره څېړنه وکړي. په عموم کې چې زه تاسو ته ګورم، زموږ تاسو د په وطن کې سیستم دغه رقم دی چې د کلیوالي اقتصاد د تقویه لپاره یا د حمایت لپاره موږ یو مسؤل سیستم نه لرو چې فرضاً د مرکزي دولت یې داسې لپاره مسؤول او توجود ورته وکړي. بس د دې هغه ډېر بنسټیز ابتدایي زراعتي سیستم دی، که په هغه شکل دی او د کال لپاره یو کوله پیدا کړل خوشته شي، کنه نور دوی دغه نه لري، امکانات نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه سیستم د کلیوالي ژوند د ښځو لپاره په نیوي سلنه هغه کم پاتې شوی دی، لږ سلنه خو به خود یو تغییر کړی راغلی.
مننه. بلې قدمونه اوریدونکو، کوم غوښتي وي تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمېرې لاره کولای شئ چې تماس ونیسئ 00420 و 23 00 111. دا مو د واتس اپ شمېره ده. اغلی زیرک، مخکې د غلې ولی په خپل خبرو کې دغه د مالی مسؤلیت موضوع راپورته کړل. کلیوالي خزه نسبت نور خزو چې په خار کې ژوند کوي دومره له مالی پلوه دوی خوندې نه دي، مسؤل نه دي. او کراشو د ټولنې ته خزه هم د همغه ټولنې یو برخه ده. په کلیوالو ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې له خارونو لري دي، معمولا دی وی کورنۍ د ټولو غړو هغه مالی مسؤلیت تعریفیږي. د ښځې رول تاسو څه ډول ارزوي؟
ګلیولی خور خبرې تیروم، خو که موږ تاسو سوچ وکړو دا تنه ده کلیولی ښځو لپاره یوه ستونزه نه ده، په فعلي شرایطو کې هم د خارې د ښځو لپاره مشکلات زیاته، هم د کلیولی د ښځو لپاره. ولې مثلا ما خپل په مختلفو مؤسساتو کې کار کړی، زه به یو ساحې ته تم، ما به یو غریب کورنۍ به مې انتخاب کړه، هغې ته به مې یا تخم ورکول، یا به مې وزه ورکول، یا به مې میږې ورکول، یا به مې غوا ورکوله. هغه هغې ته خوشحاله وو، هغه یعنی ډېر په خوشحالۍ سره به یې د هغې خدمت کول، د هغې نه به حفاظت کوله، د هغې نه د څه شي لپاره موږ په سان کې په اول قدم کې موږ دوی ته ترنینګ ورکوله چې دا کومک موږ تاسو سره کوو د څه شي لپاره کوو. ولې په دې چې د دوی په روزمره اقتصاد کې یو څه تغییرات راځي، اوس هغه برنامه چې یو هغه ټول قطه دي. مثلا د بخاري خزو ځوان دیغونه به تر دي، مثلا یو خور مثلا هغه به کند او هغه به یتیمان ورته پاتې مو د کور سرپرست وو، هغه به په اورګان کې به کار کوله، الله له ماش په یو وخت خپل فامیل ته به نفقه برابر وله، اوس هغه ماش په غیب باندې قطه ده. مثلا هم د کلیوالي خلکو ځوان خراب دي، خزو هم د بخاري خلکو خزو ځوان خراب دي. خزو خو څه کوم چې د نارینه ځوان ته باده، یعنی دا تر کله پورې زه تاسو خبرې ته ایدو. اوس مثلا ښځه او نارینه ټول د ټولنې د یو قشر ټول دواړه مثلا سره اتحاد اتفاق ونه کړي، چې دواړه سره همغږي ونه کړي، هر ټولنه مخې ته نه ځي. خو زه دا خواهش کوم چې باید د ښځو ستونزو ته زیاتره توجه وشي، ولې په دې چې د خلکو ځوان اقتصاد په صفر درد
اقلی سره. تاسو ویل چې تاسو د لری کلیو باندو ته خپل تللی وي، خپل مولیدل دي. کلیوالي خزي ډیر شاقه کارونه هم کوي، کدي کور د نننه کارونه مختوړي، د کور بهر هم ډیر کارونه په ډیر سیمو کې دوی مختوړي، په پټیو کې دوی کار کوي، کورنیو بخښو کې دوی کار کوي، کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري او دغه راز ځین نور کارونه. دغه دوی دغه کارونو قدر کیږي کنه؟ په کلو کې آیا یو ښځه کې ډیر کار کوي او ډیر غښتلې وي او هر کار یې زده وي، نارینه یې صفت کوي نه کوي که څنګه؟
زه په خپل څه په ډیرو ساحو کې ګرځېدلې یم، په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدم. آیا ما په خپله دغه نارینه ورونه ته ما په خپله د ازادۍ ورکړې ده؟ ته ګوره مثلا ښځه څه ده، یوه مور ده. ښځه په مور کې تا ته مثلا ډوډۍ پخوي، د تا د ماشوم روزنه کوي، تا د میلمه قدر عزت کوي، تا د کور پاکي او صفایي کوي، د نور کارونه باید تاسې په ښځې ونه کوي. دوی په موږ ته په ځواب کې ویل چې دوی موږ دغه رواج ده، موږ دغه دستور ده. موږ ښځې باید زیاتره ولسوالۍ دي، ښځې مثلا دغه تاسو خبرې په تایید باندې مثلا په غرو کې ځي، مثلا لرګي وایي، د پټوي کار کوي، یعنی دوی په ډېره علاقمندي سره کوي. دوی وایي چې بس د ښځې خپل په دې روحیه باندې تربیه شوی چې دوی خپل وایي چې دغه موږ کار د موږ مجبور یې باید دا وکړو. د دوی د کارو په څنګ باندې دوی بیا هغه میړه ته نه په ټنډه تر وکیږي، مثلا نه ورته تروشه ټنډه نیسي او نه یوه بده خبره ورته کوي. دا وایي دا مسؤلیت دوی خپله د خپل ځان بولي. ولې په دې چې دا په دغه عناناتو، په دغه کلچر، په دغه دغه دستور باندې د خلک دغه رکن تربیه شوی دي، ډېر چا علاقه باندې د صحیح کارونه کوي. حتی نارینه یې نه کوي، نارینه یې زه زیاتره وخت باندې دا نارینه وته چې ګوره تاسو دغه سپین کالي چې اغوندي زه تاسو سره اوسې، موږ به وایو چې دا به خدا سره کوم ته یو بډایه کورنۍ وي، او څه زه تاسو کور ته راځم، تاسو که ښځې په غرو په پټوي کې کار کوي، تاسو د سپین لباس سره راوځي، آیا دا تاسو ته شرم نه ده؟ هغه ښځینه وایي چې نه، دا موږ خپل دود ده، دغه رواج ده، موږ په دې باندې ویاړو، موږ دغه کار کوو. دوی ولې په دې په دغه روحیه باندې تربیه شوی دي؟
مننه اغلی زیرکی او اوریدونکو هم د بلې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د داسما حق د خبرونه د مهرباني.
السلام علیکم روره جوړه خیرات ده، تاسو ښه یاست؟ د ازادي رادیو ته تاسو ته ملمنو ته خپندو ته ورونو ته نیکه طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کئ.
وعلیکم السلام، مننه چې له ازادي رادیو سره مو تماس ونیو. نن بحث ده د کلیوالو خزو، خپل به هم زنه پویږم چیرې اوسئ؟
موږ په باغلان کې په لخمبری کې اوسیږو او دلته اوسیږو ان شاء الله.
بله، بحث پر دې څرخی چې د کلیوالو ښځو رول د کورنیو په اقتصاد کې څومره مهم دی، څومره ښځې هغه رول چې لوبوي د اولادونو په روزنه کې، د کور دننه په کارونو کې، له کوره بهر په کرنې، مالداری او نورو کې. تاسو بغلان کې
چې اوسه آلته د خزو رول څومره د پدغه ټولنیزو کارونو کې
او د خزو دغه د کورنۍ مثال سي دا او ماشومان ته تعلیم چې ورکوي دا به ښه وي مثال یا تربیه کوي په خو باندې مثال تربیه کوي او نه یو بد تربیه یا مثال ښه تربیه ورکوي دغه ته ماشومان ته او دا مثال یا مکتبو ته یا نور هغه ته باید تربیه سي او د درسونو کې ویل سي او داسې هغه
له تربیه نه پرته د ښځې نور څه کارونه تاسو لپاره د ستاینې وړ دي؟
بل دلته مثال او مصحاق ما زما له خدای نه بغیر پوښتنه نه کوي مای پیما پوښتنه ماته ده او پوښتنه څوک نه کوي دغه کومکونه دغونو کلونه راغله مونږ ته راونه رسېدله.
بله ډیر مننه کور ودان په دې هیله چې تاسو ته هم کومکونه در ورسیږي. مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. رازو بیرته دې بحث ګلې ولی مخکې په دې خبرو کې دا موضوع غشوله مطرح شوله چې عامه پوهاوی هم مهم دی. که ښځو ته دا عامه پوهاوی ورکول کېږي څه فکر کوئ چې له ښځو نارینه مهم نه دی چې نارینه و ته عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی هغه کارونه چې ښځې سرته رسوي څه ډول کارونه دي او دوی ته نور هم د ښځو لپاره دغه زمینه برابره کړي او هغوی نور هم د هغوی ملاتړ وکړي؟
دا تاسو ډېرې اساسي او حیاتي نقطې ته اشاره وکړله. یعنی په عامه پوهاوي کې او په مجموع کې په ټوله ژوند کې په ټوله ټولنیز ژوند کې نه یوازې په وطن کې بلکې دا په عموم د انساني ټولنو دغه عادت دی چې ښځې او نارینه باید په موازي او مساوي شکل عامه پوهاوی وویني. داسې نه چې موږ یو زموږ ټارګټ یې پلا ښځې او بیا نارینه یې. حتی دا به ډېر ښه پروګرام چې فرض دوی دواړو لپاره دا دوی سره آسان چلان شي دواړو ته یو ځای یو رقم عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی دغه تکامل په پروسه کې یو ځای هغه عامه پوهاوی ته سره ورسیږي. په دې اړه چې زه تاسو ته یو مثال درکړم چې شپږمو کلونو کې د نیپال دولت تصمیم ونیو چې دوی ښځې دغه کې ښځو ته قوت ورکړي ذهنیت او شعور ورکړي نو په دغه خاطر به دوی ته ډېر خارجي بورسونه ورکول شي. دوی لاړ چې په خارج کې وروسته د مکتب څخه پوهنتونونه یعنی عالي تحصیلات په خارج کې وکړي. دلته بیرته یو د دوی یو عالم پیدا شو چې په دغه لحظه کې نوم رسېږي چې تاسو ماسو ته سوال مطرح کاوه. هغه دغه وړاندیز دولت ته ورکړي چې د ښځو استول خارج ته د هغو ذهنیت او شعور لوړول دا د ټولنې لپاره ډېر حتی چې کومک نه کوي نور هم خطرناک کېدلی شي. موږ د دواړو شعور لوړېدل په یوه اندازه غواړو. ښځې په خپل حقوقو پوه شي مګر چې راشي دلته واټن د خپلې ټولنې سره دومره سوي چې بیا بېرته په خپل ټولنې کې ځان نشي عیارولی. نو دغه اصل په ټوله ټولنه کې او په هر عرصه کې شک کوي چې تاسو موږ یوازې ښځو ته پوهاوی عامه پوهاوی ورکړو. مخکې خو اشاره ورته وکړله چې ښځې دغه فرضاً په ښار کې هم ښځو د ښځو موقف هغه رقم دی په کلو کې هم هغه رقم دی د ښځو پوهاوی فرضاً ښځو ته دومره مسؤلیتونه ورسپارل په دغه باید اول ښځې پوه شي چې دا دوی ضرور نه دي چې دا ټول مسؤلیتونه چې محسوس او غیر محسوس ودي ته سپارل کېږي او دوی ودا ته وایي چې یا زما ارزو ده چې زما د کور نارینه باید تک سپین پاک کالي اغوستي او د باندې لاړ شي په ټولنه کې دغه رقم معلوم شي. دا شی دا د خپل قدرت څخه اضافي کار کول دا انرژي پر دا رقم به ځای اصل باندې مصرفول دا ډیر به ځای کار دي. دا شی به څه تور وشول سي او هغه بیا نارینه او ته چې فرض ته ضرورت ندي چې خپل سپین کالي واغوندي او دا خپل د سړکو د مسجد احترام جلب کړي نو ستاسو سمسو اصلي د ژوند د اصلاح کېدو د ژوند د پرمختګ اصول باید ودی تور وشول سي او ټول کلیوال خلکو ته او ټول شپشارونه کې هم دوی اصل ته کار وکړي. داسې نه چې په موقتي او کاذب پرمختګونو باندې باور ولري او دغه شي ته کار
وکړي. عقلي ولي فکر نه کوي چې د پدې پورې اړه لري چې کومه ټولنه په کوم ځکه کوم دودو دستورونه او رسم رواجونه حل تشته او د ښځې مسؤلیت حل ته په کورنۍ کې څه دی؟ فکر نه کوي چې دا د افغانستان په سطح باندې د دې تعریف ډیر ګران دی؟
بالکل د افغانستان په شاته کې دغه اصل تعریف ناممکن دی. د شیزو د رول تشریح په کلو کې یا په شهرونو کې یا په عموم په ټولنه کې ناممکن دی. دا ولې په طبیعت کې خبره پرې شي وای چې په طبیعت کې شته سره کوم پرمختګ کې او نارینه سره کوم او ټولنه کې پرمختګ کې هم یو شکل اخستلای شي کې دې مذهب ته پرې شي وای هم یو شکل اخستلای شي. لکه د مرکو په ټولنه کې تاسو وګورئ چې د شیزو د نارینه رول څومره تقسیم دی او څومره یو په متقابل احترام مختصر دی کې فرض نیواز مودرن د ریجنټ اور پرې شي وای یعنی اروپאי مودرن ژوند ته پرې شي وای هم تینېدی البته دا رقم دی چې ټوله تقریبا دا چې د هویت په بحران اخته ده چې درې سره اصل چې فرزندینو مذهب دی فرزند مدرنیتی ده او کلیوالي ژوند یې ټوله سلطه کې یو پر بل باندې په دغه خاطر د سیستم سم شکل نشي اخیستلی. په دغه خاطر زموږ د ښځو وضعیت مخصوصا د کلیوالو ښځو وضعیت فکر کوم چې د دغه شلو کالو راهیسې کې یو کام پرمختګ کړی دی او دا نه والا نه کړی هغه ملکول توای چې دا هغه د دې په حق کې ظلم دی هغه د دې میراث خوراک دی او هغه شاکه کارونه چې پدې کې مګر خبره راشي چې ولا په افغانان څه څه دې ترام لري په ټولنه کې دا د شجاع موقف په یوه مذهب کې د شجاع موقف ډېر لوړ دی ثابتوله یې نشي په خبرو دی غواړي چې شجاع په دغه شي خطا باسي.
بله
د ټول د شعور او ذهنیت پر کول دغه اصل دی چې او یا دغه اهمیت دی چې شجاع په دا په پوسې چې څه ضرور نه دی چې د خپل واس د خپل اوجو د خپل دغه ځاتي کار وکړي.
بل مننه ډیر ښه اشاره مو وکړه په دې بیا هم بحث ته دوام ورکړو خو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
نورګل زیرک تاسو سره موافق یاست چې وای اکثرا چې اورو چې خزی ته ټول حقونه ورکول شوی نارینه په تیر بیا چې وای د مونږ خزی خوندې دي د هغه لاس نیوي کې هر څه چې اړتیا ولري موږ یې غلطیا به پوره کوو. آیا دا یوازې په خبرو کې خلاصه کیږي که عملاً هم دوی رښتیا واقعا د پلوري کلو او باندو کې په ټوله کې په د خزو احترام کوي یا احترام په غوښته لازم ده کیږي؟
زه خپل د سترګو لیدل حال تاسو ته بیانوم. د یو مثال د کوم له تاسو شکر مسلمانانو دی په څنګه افغانانو کنه د پښتون سړي کنه نیم اسلام منل نیم اسلام نه د منل چیرې چې وینځان اسلامي دین مکمل نه منې په ځان باندې نه تدقې نه راغله خو د تاسو سره کوم حق ورتي په افغانستان کې خو یعنی په 100% کې یو 1% یا 2% نه نو د خزو حیات به شي تباده حیات زندگی به شي تباده اته دی یو خزنه اته ته باور وکړي حیوان ته په خاص سره قتل کیږي. ګوره دا په قران کې راغلی موږ او تاسو شکر دومره پیګو دومره د اسلام لاره نه خبرو اته اسلام دا اجازه نه ورکړي کله چې مور خپل کنه مور باید موشن ته تاینه ورنه کی هغه پلار حق نه لري چې دې ته وایي ته موشن ته پوزور ته ورکړي تر مجبور د مکلف ته چې ته چوشک وخت دیږي ته شودي وخت اته یې ته دایونه چې ته شودي ورکړي یعنی په خزه باندې دای حق نه لري. خو دلته په خزه باندې که پر رضایت مثلا د شاخه کارونه وکړو که کنه د کوتک نه کار اخلي هغه خزه بیچاره مجبوره ده. ما مخ کې تاسو ول چې دا دوی ته یو انانات ګرځیدلې دوی اسلام نه انانات ته ډیر ترجیح ورکوي د دوی دود او د سور ګرځیدلې. په افغانستان کې د خزه حقوق د خزه حق او حقوق یې په صفر کې ضرب ده. مثلا کدي سیوانی مثلا می افتای خزه وي د خپل حق او حقوق نه خبر وي و زه غنه مغه حقوق سل سوې ده هغه طرفه سل سوې ده نو کومه د حق او حقوق ته خدای تاسو خپل ته څنګه حق ته د حقوق چې په افغانستان کې د خزه دي.
بله اقل زیرک یو څه مده مخکې ما یو ویډیو ولیدل دغه مخکې چې تاسو ویل چې نارینه اکثرا نوی او ټکړی جامع اغوندي او په دې کې را څرګندېږي. البته زموږ هدف دا انتقاد نه ده چې په ټولو باندې ټول بلاس نه وي خو په یو ویډیو کې ما ولیدل چې په یو کلی کې دغه رسم او رواج ده چې نارینه هیڅ کار نه کوي د کور دننه او بهر د خزل راولل د لرګي وهل د کالیو منزل په کرنې کې کار دا ټول د خزو ده. دغه په دغه نننی عصر کې چې موږ ژوند کوو، اوس چې ټول ټولنیزې شبکې هم فعال دي، یو د بل د ژوند هم با خبره یو، نه یوازې د افغانستان په دننه کې د مختلفو سیمو د خلکو د اوسېدو د ژوند نه، بلکې د ټول نړۍ د خلکو له ژوند نه. دغه بدلون باید له کوم ځای راسي؟ هغه کلی کې چې دغه رسم رواج دی چې ښځه باید ټول کار وکړي او نارینه هیڅ کار نه کوي، دا باید دغه دود دستور دغه رسم رواجونه باید کله بدل شي؟
دا رسم رواجونه موږ او تاسو هلته بدلوي شو کنه، مثلا موږ او تاسو هغه بدلامې ولرو، هغه پروګرامونه ولرو، او زیاتر اوس خو فعلا په داخلي شرایطو کې زیاتر د ملایانو خبرې په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر لري. مثلا که یو ملا صاحب یا مولوی صاحب ورته ووایي چې مثلا د باندې تیږې وري، که دی بیخي ونه وینم، دا یې څه بالکل دغه خبره صحیح ده. نو زما نظر خو دا ده چې دا باید زیاتر تبلیغ د منبر له لارې نه خلکو ته وشي، حتی د قرآن او د حدیثو نه باید خلکو ته دا آګاهي ورکړل شي چې ګوري د خدای په رسول الله مبارک به پخپله د خپلې ښځې سره کار کوله، د کور په کارو کې مرسته ورسره کوله. نو دوی خو وایي دا خو دوی خو وایي موږ په پښتانه کې بیا متل ده، مېږه ځان بزن اګه مور دګه ځم. نو دوی خو هغه د زور نه کار اخلي، د کوتک نه کار اخلي، مثلا د ډېر فشار نه کار اخلي. نو دا خلک څه سمېږي د ډېر وخت وړي خو دوی سره باید زیات کار وشي. مثلا تلویزیوني برنامې وي، راډیوي برنامې وي، زیاتر باید ملا امامانو نه باید دا تقاضا وشي چې دوی په هر جمعه کې د جمعې په خطبه کې دغه په جمعاتو کې دغه تبلیغ وشي. څه زوره تاسو باید ښځه وپېژنئ، ښځه څوک ده؟ ښځه مور ده، ښځه خور ده، مثلا ښځه ناموس ده. تاسو باید د ښځې احترام وکړئ. که دوی په دا وپېژي چې مثلا د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثلا چا په دین ده، تاسو که متفکر لرو، که وزیران لرو، مثلا ساینس پوهان لرو، هر څوک لرو، دا یو مور یو مور نه پیدا سوی ده، او دا د مور په غېږ کې تربیه سوی ده. مثلا که دوی ته دغه هغه ورکړل شي کنه، دغه انګیزه دوی ته ورکړل شي چې دوی مثلا تبلیغ وکړي. زیاتر تبلیغات باید نارینه وته وشي. ولې ما مخکې تاسو ویل چې دغه د بعضې سم نارینه ډېر دغه چې دا بیخي بیخي حتی څوک وایي چې دا په قرآن کې راغلی چې ښځه د کار نه کوي، څوک وایي ښځه یا چې بیخي ښځه یا د ګور ده یا د کور، باید په ښځه باندې ټول ظلم وي. دوی په دغه روحیه تربیه سوی دي. دوی ولې په دې چې د قرآن نه خبر دي، دوی د قرآن نه خبر دي. هغه کوم حق حقوق چې په قرآن کې ښځو ته ورکړل شوي، زه تا تاسو اطمینان درکوم چې افغان ښځې غربي او اروپایي حقوق نه غواړي. قرآن چې قرآن کې ورکړل شوی ده، هغه غواړي. هغه دوی ته نه ده ورکړل شوی. مثلا دلته یو جلسې خپله انتخاب کړي چې مثلا زه غواړم چې پلانکي سره زه نامزد شم، هغه جلسې وزل کېږي، هغه هلک وزل کېږي. آیا دا قرآن کې لوستل شوی ده که نه؟ دا په جواب دې څه ورکوي؟ په پیسو څه خرڅ کوي؟ مثلا یو ګورومن ته ورکوي، پوډری ته ورکوي، چاتی ته ورکوي. آیا دا حق لار ده که په نه پکې
تخو؟ یا په کم عمر مثلا ډیر ودونه کیږي په ډیر روزیو کې؟
بله
مننه اغلی زیرک. اغلی ولی د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ وه. البته تېره اونۍ درې پرله پسې ورځې ډېرې مهمې وې. یوه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ 15 د اکتوبر، 14 د خوړو نړیواله ورځ، 18 هم د فقر یا د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ. په دغو درې واړو کې د ښځو رول تاسو څومره مهم بولئ؟ د خوړو په خوندیتوب کې، دغه راز د بېوزلۍ په کمولو کې؟
ما فکر کوم چې زه یو ټیمه خای په درو سره اصلا چې رښتیا سره وایو د ټولنې په هر برخه کې د شوزو رول، د شوزو رول ته توجه کول، البته دا داسې یو انکار نه کوونکی حقیقت دی. دا داسې یو انکار نه کوونکی اصل دی چې که جوامع یا ټولنې دغه څخه سترګې پټې کړي، نو د هغو په تباهي به تمامېږي. اوس فرض زموږ تاسو ټولنه چې څو وګورئ، تقریبا پر دغه دغه باندې ولاړ ده، پر دغه د تباهي پر کنګرانو پر کنګرانه یو
دغه
باندې ولاړ ده، چې
د تباهي په کنده بله
په کنده باندې د کاندي پر غاړه باندې ولاړ ده، چې دا کاندي تورول وي. په دې خاطر چې د ښځو د رول، د ښځو د وجود، د ښځو د حضور سره په هر ساحه کې یو ډېر غیر طبیعي انکار کیږي. دا داسې دا د ښځو وجود دا او حق دا څه خبره ده چې د دې څخه انکار نه کیږي. که څوک انکار وکړي نو هغه به فرضاً د ډېرو اساسي طبیعي اصولو څخه انکار کوي. او دا چې د خوړو په خوندي کېدو کې د اقتصاد په پرمختګ کې د ټولنو په پرمختګ کې د ذهنیتونو او شعورونو په تغیر کې د ښځو رول ډېر بي اندازې ډېر مهم دی. دلته باید افراط ونه شي. دلته داسې انتباه تاسو وانخلئ چې زه فرضاً بعض وخت هغه منفي شکل ته چې د ښځو د حقوقو اخیستلو منفي اړخ دی هغه ته زه قطعاً پیک نه وهم. نه زه خپله شخصي هم هغه ته عقیده نه لرم، مګر هغه شی چې طبیعت، هغه شی چې اللهتعالی، هغه شی چې دین مصاد ما سره کړی دی، زه د هغه صاحب یم. د دې څخه انکار څوک وکړي دا زما د
شخصي ولي تاسو ډېر ښه موضوع کله چې دغه د حق موضوع مطرح کیږي ډېر حساس موضوع ګرځېدلې ده، ډېر حساسیتونه راپاروي. کله چې وای دا یو پردی یو هغه ده کلمه ده چې راغلې یا یو وژه ده، ولی خو کراشو دغه تاسو دغه چې وویلې یو انسان حق لري که هغه نر ده که ښځه ده، په ټولنه کې چې ژوند کوي حقونه یې مشخص دي، د ژوند کولو حق لري، د زده کړې حق لري، د کار حق لري، همدار راز د خپل معنوي غنا یا د پانګې د زیاتولو حق لري. ولی باید دغه د حق له کلمې سره دغه حساسیتونه راپورته کیږي یا دغسې حساسیتونه موجود دي په ټولنه کې؟
اصلا خو په اول سر کې چې ورته وګورو دغه د ښځو د حقوقو اخیستل دا حتی په اروپا کې فرضاً د نویو 80 کالو مخکې کیسه چې راواخلو هغه وخت هم حساسیتونه راپارېدلي وه. ډېر حساس سیاستونه د دغه په مقابل کې نیول کېدل، ډېر حساسیتونه او دغه ښول کېدل. مګر که هغه کې هم سړی وګوري او شی وپلټي شی اساسي وڅېړي، هغه کې هم د ملایانو یا د راهبانو یا فرضاً دغه د کشیشانو رول ډېر و. نو دغه خبر اوس په وطن کې چې زموږ ستاسو وطن د 50 کالو راهیسې جنګ کول ځپلی دي او بیا د سوادي فقر نورو دغه رقم بدبختیو ځپلی دي، دغه شی ستا په وطن کې چې دلته سو استفاده کېږي. اوس فرضاً ته د ښځو د حقوق لپاره خبره وکړه، دوی پر فیمینیزم باندې راوړي په داسې حال کې چې فیمینیزم په خپل ذات یو مثبت خبر دی، یو مثبت وجه ده، مګر تاکید او تلری چې نه لري خبره خبر ده، مګر خلک دومره ډیر ولي دي چې دغه د حقوقو د اخیستلو نوم نه څه کولای. په دغه خاطر چې آلته دغه خرافاتي نظریات، خرافاتي خلک چې خرافاتي نظریات ته پای کوي، هغه دومره ډیر دي چې فرضاً د سیکولاریزم په وطن سره غلي لاندې دي، دا د وخت تور نوم ورکړي دي. نو دلته دا ټولنیزو دغه شعور چې دی هغه ډیر د تاثیر لاندې دي. مستاسی چې په داسې لږه کاله جنگ کې کړی دی، هلته ډیر څه تسلط لري، هلته نارینه خبره نشي کولای، شي خو هلته پریږده.
بله،
چې نارینه په زموږ په ټولنه کې بيخي به اندازې ډیر حق لري، بيخي به اندازې ډیر صلاحیتونه لري، مګر د چارواکو په مقابل کې، د دیني او مذهبي خلکو په مقابل کې څوک دغه نه لري جرأت نه لري چې دا دی خبره ورنښي چې دا نه ده، دا دلایل.
بله، مننه.
مسأله د رښتیا هم ډیره حساسه ده او هر رژیم باید هغه ته کار وکړي.
مننه اغلی ولی، د خبرونه ته مو یو قومي مشر ته هم بلنه ورکړې و را سره منلې و چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. په تیر بیا چې د نارینه او له هغه دریس څخه هم خبر شو، په هغه سیمه کې چې د قومي مشر ژوند کاوه، غوښتل مو چې ځینې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خو په هر صورت اغلی زیرک پرونه کې ډیر کوشش وکړ چې ورسره تماس ونیسو، مګر اړیکه مور نه ورسره ټینګیږي. مخکې تاسو په خپلو څرګندونو کې ویل چې متاسفانه هغه څه چې د ښځې رول ده په لریو کلیو کې، په بانډو کې، هغه څه د رول قدر نه کیږي، د کار او د هڅې نه کیږي. که یو پوښتنه مطرح کړم، که لریو کلیو کې یو کورنۍ کې ښځه نه وي، ایا هغه کورنۍ کولی شي هلته ژوند وکړي؟ یا نارینه هغه کارونه چې ښځې کوي په هغه ځای کې د هغې کورنۍ نارینه هغه کارونه سرته ورسوي؟ اغلی زیرک زما غږ اورې؟
بله،
زما پوښتنه مو واورېده.
نو تاسو داسې فکر وکړئ که نه،
مثلا په یو کور کې هغه رول څه خزه لري کنه، یو خزینه په یو کور کې کوم رول څه لري، دغه مسؤلیتونه د نارینه یا نه یو څو زیات ده.
اما هم دا پوښتنه کوله تاسو مخکې د سپینو کالو ویلې، دغه سپین کالي چې مثلا خلک کا غوندي وو دا څوک ورته مینځي؟ که چیرې په کورنۍ کې ښځه نه وي، د لورې نه وي، کوم بل نور ښځینه هلته نه وي، دغه کارونه نارینه کولی شي؟ آیا په هغه ټولنه کې ژوند کولی شي؟ د باندې راوتلی شي مثلا چې یو څوک ورته ووایي چې دی خپله کالي خپله مینځلی دي مثلا، دی دا کارونه داسې کړي، آیا دا د ده لپاره یا آر نه ګڼل کېږي؟
زه یو ژوندی مثال جمع تاسو ته وکړم. ما خپله یو ولسوالۍ نوم یې نه درته اخلم، څه هغلته ما تللی وم، د کونډو سروې مې کول. سیوه کونډه ډېره ځوانه ښځه وه، د دې یو ځنې زوی وو. نو دا ښځه څه ما ولیده چې دې ویلې زه کونډه یم او دغه مې زوی دی. دغه زوی به یې ډېر داسې په فیشن او په درشان به ګرځېده، د مور بېچاره یې کونډه وو که نه، خو یعنې ډېره ځوانه وو. نو کله چې بل ور بیا د دویم ځل لپاره زه لاړم، دغه کونډه یې واده کړی وو. نو په هغه فیشن او درشان چې ما د دې زوی لیدلی وو، بیا دغه دویم ځل لپاره مې څه ولیده، د دې نه هغه فیشن وو، نه هغه پاکي وو، نه هغه صفایي وو، نه هغه پاک کالي وو. بیا ما پوښتنه تر وکړه، ما چې دی تا پوزیشن خو له ډېر خراب شوی، ویلې چې بس ما مور یې رانه واده کړه، نو اوس اتمن د ما په ځوان کې یو څه تغیرات راغلی. یعنې ما مخکې تاسو وویل که نه، څه په ولسوالۍ کې ښځې مثلا د نارینه مثلا جامې پاک وي، صفا وي، پټي کارونه کوي، د غره کارونه کوي، ټول کارونه، حتی د کور کارونه کوي، خپل ماشومان سنبالوي، نارینه یې پاک صفا ګرځي. په هغه کور کې چې مثلا ښځه نه وي او دا نارینه تنها په هغه کور کې وي، د هغو ځوان ډېر په مشکلاتو سره وي. یعنی هغه کوم رقم ښایسته ځوان، پاک صفا ځوان چې دوی د خپلو ښځو په سر کوي او چې ځان ته یې بیا یې نسي کوي، ډېر په ستونزه اخته وي. نو مجبور دی یو رقم نه ناکام ځوان به کوي، خو هغسې یې نسي کوی لکه چې د ښځو په سر دوی ځوان کوي.
بله، آغلی زیرک تاسو د ښې یوې بېلګې یادونه وکړله. په رښتیا هم له ښځې پرته چې په کور کې نه وي ژوند کول ډېر سخت دی. زه نه پوهېږم چې هغه کورنۍ چې ښځې هلته نه وي یا لورګانې ونه لري، هغوی به ممکن په دې باندې پوه وي چې دا د عادي د ورځنی ژوند مخته بیول هم ساده کار نه دی ښځې له حضور پرته.
یو لنډه قصه کوم که نه، دا خو یو ټوکه ده یا قصه یې بولې یا مثلا هر څه یې څه بولې که نه. ویل څه، یو ښځه مېړه په خپل منځ کښې ډېره لانجه کوله، د دې ماشومان وو. بس دا مور به یې ویلې چې ماشومان دې ما دي، او پلار به یې ویلې چې د ما دي که نه. دوی ویلي سره زه ما او تا دې چې کوو که نه، رایه اچوو چې د ماشومان دي، اولادونه دې چاپ شي دي. دوی چې رایه اچولې وو، دغه ماشومان یې ټول د مور پسې تللی وو. اخیر د پلار ویلي وو چې د ماشومان مې چې تاپسې راغله، زه هم د تاپسې راځم. یعنی ښځه چې ده د کور ډېوه ده، ښځه د کور ډېوه ده، اولادونه خپل اولادونه یې پرې ټول وي، کور کښې سنبال وي، هغه خاوند یې پرې ټول وي که نه، د کور سلیقه یې برابره وي. تاسو فکر وکړو چې په یو کور کښې څه ښځه نه وي، هغه کور کښې ډېوه نشته، هغه کور کښې رڼایي نشته.
پلار پوه چې پلار که مثلا یوازې پاتې شي، دلته به ډوډۍ څوک پخوي، کالي به څوک ورته مینځي، نور د کور کارونه به څوک ورته کوي، دا باید هم ورسره تللی وای ماشومانو سره یو ځای. ډېر ښه مثال مو ورکړ. بلې، آغلې ولی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، دا د مالی مسؤلیت موضوع مو یاده کړله، امکانات مو یاد کړل، او د ځینو نورو مسایلو یادونه مو کړله. دغه د روزنې په برخه کې ډېر، که چیرې یوه نجلۍ پوهه ترلاسه کوي او د سواد په زده کړې، د سواد په جامه باندې سنبال وي، نو کله لویږي او مور کیږي، نو ښه ماشومان هم دنیا ته راوړي، تربیه یې هم کولی شي، ښه روزلی هم شي، د دې څنګ چې د کور نور کارونه هم سرته رسوي. په کلیوالو سیمو کې آیا دې ته توجه کیږي؟ معمولا په ځینو سیمو کې خو په دا تېرو څو کلونو کې د دې زمینه مساعده شوې وه چې د کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي وو او نجونو ښوونځیو ته تللې، خو په ډېر دودو دستور دا دی چې یوه نجلۍ باید کافي ده چې تر پنځم یا شپږم سیم پورې درس ووایي یا ټولګي پورې، او نور له هغه نه باید په کور کې پاتې شي.
تاسو روزنه ته اشاره وکړه، نو زه به ته په عموم کې خبر وکم چې که فرضاً په شل کال هر دولت کې چې په یو کال کې البته اشغال ډیر مهم برخه وه، هغه به ندیده ونه شو. خو دا شل کلنۍ دغه به وګورو تحول چې راغلی و. شاید د ښوونځیو سیستم، د روزنې سیستم تر کلو او بندو پورې رسېدلی، شاید بعضې نجونې هلته تللې وي، مګر دغه شي ته باید موږ توجه وکړو چې په مجموع کې هر امتیازات یا هر پرمختګونه چې فرضاً یو کلي ته وړل کېږي، یو ټولنې یو ساحې ته وړل کېږي، د هغو څخه څومره دا کلیوالې ښځې، کلیوالې خویندې، کلیوالې نجونې مستفیدېدلی شي، او دوی څومره په خپلو حقوقو هلته پوهېږي. په دغه خاطر چې یو سیستم راسي هغه ته ښوونځي ور ورسېږي تر هغه کلي پورې، بل سیستم بیا راسي هغه د ښارونو ښوونځی چې هغه لا قرباندي کړي. مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زموږ تاسو ښځې نه یوازې د هر سیستم د منفي نقطو ښکار دي، په شخصي په وطن کې هم د خپل کلچر، د خپل کلتور، د خپل نارینه وو د افکارو د ښکار او تحدید لاندې هم دي. هغه دغه دي چې فرضاً اوس که یو ښوونځي یو کلي ته رسېدلی و، هغه اوس بېرته پر باندې شل، که یو مؤسسه راغلې و دې چې یو غوا، یو بزه، یو تخم ورکاوه، هغه اوس بېرته پر باندې ده. نو دغه موقت مسؤلیت چې یو مؤسسه و دې ترکیې یا یو سیستم و دې ترکیې، دغه باید د کلیوال خلک نور په دې پوه شي چې دا موقت دی، دا د سیستماتیک موږ سره مرسته نه ده، دا فرضاً یو د یو وپلا دپاره مرسته ده. ډېر باید تکیه پر دې ونه کړي، دوی باید د خپل سیستم دغه رقم جوړ کړي، خپل د ژوند روند باید دغه رقم جوړ کړي چې ډېر مستقل فکر ولري فرضاً، او خپل د مشکلاتو چاره خپل وکړي. صرف یوه نقطه چې زه مخکې ما دلته یوه نقطه ځان سره نوټ کړې وه چې تاسو اشاره وکړه چې آیا دا ښځې چې په کلو بندو کې کارونه کوي او قربانیانې ورکوي، آیا د دې قدردانی کیږي که نه کیږي؟ دلته تاسو ډېر مهم اصل ته اشاره وکړله چې د دې قدردانی په طبیعت کې څه دخته تعالی داسې جوړه کړې ده چې د یو چا و قدردانی او د یو چا و تایید ته ضرورت لري، ذهنن په روان کې، په خپل ضمیر کې دغه شي ته ضرورت لري. زموږ ستاسو وظیفه دغه ده چې دغه ونجونو ته ور وښیو چې دغه ضرورت باید ستا ټوله ژوند تسخیر نه کړي. صحیح دی که تا ته یو چا کمپلیمنټ درکړي، تایید یې کړي ستا کار، که دغه یې قدردانی وکړله، کور یې ودان، نور الله نور دی، مګر که و نه کړي ته باید خپل ژوند ونه دروې، ته خپل مبارزه او ته خپل پرمختګ او ته خپل تغییر بدلون د ژوند ونه دروې، او په دغه شي باید نه چې ته منتظر یې چې یو څوک تاته قدردانی وکړي. نو په دغه خاطر ته به کالي مینځې، ته به ډوډۍ پخوې، ته د خلکو شل شل نفره مېلمانه عذروې، په داسې حال کې چې سړي د کور ته یو کیلو وریجې هم نه راوړي، ستا کور ته شل مېلمانه درسي، ته ډوډۍ پخې، څه دي چې داسې کارمانه، هېڅوک د دغه شي قدردانی نه کوي. په دې خاطر چې دلته خو نو بیا د دوی اعتبار کمیږي، د دوی سټاتس کمیږي، نو دا په ښځې چې په کور کې دننه د دروازو او شاته د آشپزخانه کې دننه هر څه ظلم او جبر او فشار راځي، هغه دوی هلته پټ ساتي. نو په دغه خاطر زموږ ښځې باید ډېر خپل قدردانۍ ته منتظر نه سي. اول خپله ښځې باید یو د بل قدردانۍ سره وکړي، بیا که نه وي دغه نوی نسل هره ښځه چې خپله لور په دغه افکارو سنبال کړي، چې ته قدردانۍ ته ډېره مه منتظره کېږه، ولې قدردانۍ دا شی ده چې هر څوک یې نه کوي. نو ته به بیا منتظره یې ټول ژوند دغه شي ته، او ته به غرونه دغه کوې پر اوږو باندې وړې چې یو څوک چې قدردانۍ وکړي، نه، ته خپل تر خپل وسه پورې ته پړې هغه کار وکړه، نور مه کوه.
اغلی ولی په تیرو دغه شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو په تیره بیا ښځینه فعالانو غږونه اوچت کړل، په ډیرو محفلونو کې به دوی راڅرګندېدلې، ډیرې په مشهورو څورو باندې به واوښتې. فکر کوي چې دوی دغه هڅو کومه نتیجه ورکړله؟ دوی د واقعاً له زړه غوښتل چې د ښځو هغه ژوند ته توجه زیاته شي، دوی په ژوند کې بدلون راشي، او که دوی تر ډیره د خپل ځان لپاره کار کوو. ډیر انتقاد هم په همدوی باندې ده، کله چې دوی په محافلو کې راڅرګندېدل یا په ځینو نورو کې یوازې تش په خبرو پورې محدود پاتې کېدل، یا په عمل کې عملاً د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره وایي دومره هڅه نه کولې.
بلکل، زه البته په شخصي شکل نه غواړم چې د ښځو پر کار او پر صحیحو تلاش چې کړي دي پر هغه باندې هغه ورلایکم چې فرلنده هېڅ تاثیر نه دی درلودلی. البته هغه ښځې، هغه خویندې، زه د سپنوسې ځینې باسم هغو چې مثبت کار کړی دي، او واقعا یې د ښځو د حالت د بدلون دپاره کار کړی دی، واقعا یې قرباني ورکړې ده، واقعا تر لیرو کلو بندو پورې تللي دي د ښځو د حالت د تخیر دپاره. موږ د هغو مدیونه او مشکوره یو. پاتې شو د جمهوریت دغه چې په دغه سیستم هم نارینه ورته جوړ کړی وو او هغه نارینه هم د اشغال د مستقیم تاثیر لاندې وو. نو د دې شي څخه موږ سترګې نه شو پټولی چې یو بیګانه د جبار قهرمان خبر دی سوبیت یې نشي راتللی تاسو وایئ چې ته ولاړ شه د هغه د هغه ښځې احترام دې وکړ. دا بنسټیز دا سیستماتیک کار غواړي او څه څرکه ورځې فرضاً اول قدمونه دې نه دي اخیستي. دغه شی موږ په تاریخ کې دوه درې واره زموږ په وطن په تاریخ کې تکرار شوی دی چې اول او دوهم درېم قدم یې نه اخیستي. د څلورم قدم څخه د تغییر او بدلون شروع کې دا نه شي کېدلی. د ټولنې هر بدلون خپل تدریجي تکامل لري. دا هغه په تای کولو سره به قرار قرار کړه قرار مخته ځي. دغه به څه خبره وای چې دوی هلته امنیت راوستلی وای او دغه کلی باندې او ښځې یې خپل حالت ته پرېښی وای. موږ خپله خپل بار پر اوږه وړلی شو. موږ اوه څلوېښت کاله زموږ اوژې نه کړې اوه څلوېښت کاله جنګ البته زموږ اوژې نه کړې رماتې اوس یې هم نه سره ماتولی. نو پرېږدي موږ چې خپل کار وکړو. در وخت په وخت دغه مانیا راته جوړول به بل سیستم راوستل پر بل اشغال بیا د بل اشغال جوړ شي بیا بل ګرو واسه د اور سره لارې وکړي بیا خپل وطن ټوټه ټوټه کی جنگ ته ادامه ورکوي ټاپې لګوي د ټاپو د عمل لاندې ځوانان نوې نسلونه شي ټول د برباد برباد ټوټه ټوټه.
تاسو په نظر اغلی ولی تاسو په نظر هغه بنسټیز کارونه کوم دي چې باید وشي په تدریجي شکل باندې دغه پوهه زیاته شي د عملاً لمادی پلاوه د خزو په جون کې تغییر راشي کوم دی هغه بنسټیز کارونه چې باید وشي؟
بنسټیز کارونه خو دغه د تغییر د فارغ د ټولې تغییر د فارغ موږ څه کولای چې وشو د بیا دغه ورکو وظیفه ورکو. ما تیر هفته یو د واکسینیشن دغه د پروژې یو متن ولیدی په هغه کې لیکلي و چې مېن دی باید خپل کوچنیانو ته واکسین ولګوي. نو هغه مندې چې کلونه کلونه د ټولنې د جبر لاندې ژوند کړی دی یو افغاني په صلاحیت نسته په بانک کې نسته نه لري دوی ته د کوچنیانو د واکسینیشن مسؤلیت سره کوم برخه واخلي. نو دغه متن خو هدي عقل داسې جوړ کړي چې پلرونه دي کوچنیانو ته واکسین ولګوي. د یوې خوا څخه ماته په ټولنه کې د یوې افغاني صلاحیت نسته د خبرې په د ټولنې په بدلون کې د ټولنې په سیاستو په تصمیم ګیری کې زما سره هیڅ خبره نه کیږي. د بلې خوا د کوچنیانو د چفرد یو دوه درې او سات پنځه کوچنیانو د یو شنځ وبوله د پنځه کوچنیانو د واکسین مسؤلیت ما پروژو پروت دی چې زه باید هغه ته واکسین ورکړم. دغه خبره اوس هم صدق کوي چې موږ د دا سیستم د بدلون لپاره یوازې ښځو ته مسؤلیت نه شو ورسپارلی. صحیح دی بنسټیز کار باید وشي مګر دا د دولت په کچه. دولت باید د دولت دغه شی مسؤل دی چې د شوزو د اهالي د اطباو د ژوند په بدلون کې دغه وکي کار وکي سیستم جوړ کړي. فرضاً مسؤلین ورته وپاروي چې تاسو باید کار وکړي توجه ورته وکړي لنډمهاله اوسمهاله پلانونه ورته جوړ کړي.
بله مننه. ډېر وخت نه لرو دا بحث به سره روان کړو. انارګل زیرک تر اوسه پورې چې څه کارونه د ښځو د ژوند کې دوه لپاره شوې دي کاغه د بیارغونې پروژې وي کړي کورسونو کې د دوی ګډون د مختلفو برخو کې ورسره مرسته شوې دي د دغه هڅو په نتیجه کې فکر کوي چې کوم د ښځو په ژوند کې عملاً کوم بدلون راغلی او څه کول پکار دي چې ښځې له دغه اوسنی وضعیت څخه راووزي په تیره بیا کلیوالې ښځې؟ ډېره مننه لدی
صاحب. ما په نظر خو چې د دولت مهندي او د دولت ملاتړ نه کنه هیڅ هم نه کیږي. عموږ د دولت څخه تقاضا کوو چې مثلا په هر اړخ کې د ښځو ملاتړ وکړي. یعنی په داخلي چوکاټ په اسلام کې مثلا یو ښځې ته اجازه ورکړي چې هغه خپل هغه کار وکړي پرمختګ وکړي. یعنی په ټولنه کې روش پیدا کړي هم خپل فامیل ته خدمت وکړي هم خپل کلی کور ته خدمت وکړي او هم خپل ټولنه ته خدمت وکړي. نو دا د دولت ملاتړ ورسره یي د دولت همکاري ورسره یي هر څه کېږي. که د دولت همکاري نه وي ورسره د ګلې خور خبره ده ښځینه خو څه کوي نارینه سر نسیجي کوي. نو یو ښځه به سره کوم په دا شرایطو کې چې دوی د تعلیم نه مثلا د څلورو کاله کېږي چې دوی د تعلیم نه محرومې دي. ښځې څه وظیفه لري د وظیفې نه محروم دي. څوک چې پوهنتون ته تللی پوهنتون نه محرومې دي. نو دوی به سره کوم مثلا پرمختګ وکړي خو چې د دولت ملاتړ ورسره یي هر څه کېږي هر لاره ورته خلاصېږي. ساتته
بلې ډېر مننه اغلی زیرک. اغلی ولی تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي حکومت ته څه کول پکار دي د غراز مرستندویو ټولنو ته او نړیوالې ټولنې ته؟ نړیوال ټولنه په اوس وخت کې په تېره بیا لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، په دې تیرو څلورو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره ډېرې غونډې جوړې کړې دي او د دوی په حق کې ډېرې څرګندونې کړې، پرېکړې لیکونه صادر شوي دي. د دې لپاره چې عملاً دغه ټولې هڅې نتیجه ورکړي، عملاً څه کول پکار دي؟ باید یوه هماهنګي رامنځته شي که څنګه؟
زه خپله شخصاً دا شخصي نظر دی چې زه پر بهرني توجه، پر بهرني غونډو او پر بهرني پریکړې لیکونو باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم. هر بدلون چې راځي، هر تغییر چې راځي، دا باید د دننه څخه راځي. زموږ کلي، بانډې، ښارونه هغه تغییر ته ضرورت لري. نو دا چې څوک یې وکړي، د بلې خوا بیا زما مشکل دغه دی چې د اوسني چارواکو ته اوس نو دا بیخي زه خسته سولم. د دا څخه چې لوی زوړ وړ ښځه نارینه ګرده دوی ته مشورې ورکوي چې داسې وکړي، داسې وکړي، داسې وکړي، او دوی د یوه بنده مشوره تر اوسه پورې نه ده منلې. خو بیا به هم موږ یو ناکامه دغه وکړو، تلاش وکړو. هغه دغه چې فرضاً د دولت دغه خلک اوس نو هر کم چې دي دغه د ملک اتباع دي، دغه ته دې دغه احترام وکړي چې فرضاً افغانان ته دې دغه احترام وکړي چې دغه ملي مشروعیت د دوی څخه واخیستل شي، او د یو اتباع چې دغه حق او حقوق چې په هغه جغرافیه کې چې ته ژوند کوي، دا ستا حق دی چې هغه جغرافیه کې هر څوک چې واکدار وي هغه ستا لپاره کار وکړي. دوی باید د خلکو لپاره کار وکړي، د ښځو د حالت د بدلون، د ښوالي لپاره، د کوچنیانو د ښوالي لپاره، د مکتبونو د خلاصېدلو لپاره. دغه هغه اولي کمونه دي چې دوی واخلي. نور موږ ته د بهرنیانو د پریکړې لیکونو، د ملګرو ملتونو په مجللو ځانونو کې د غونډو جوړولو څخه هر څه خلک دا راغړی، لکه تاسو چې مکه اشاره اوسه وکړل چې راتللې د شوزو د حقوق د نامه لاندې وي، فرضاً دغه اخستلې سبسیدیانې اخستلې، او هغه ډېر د اعتبار خلک نه دي. نور او نیم څوک نور بالا د هغو په خبره ده کې ځان یې په شل کال کې ثابت کړي چې یعنی هیڅ رقم کاری ونه کړي. نو نور ازمودار وایي، ازمودان خطا په فارسي کې وایي، دغه مفهوم روسو دی چې هغه ته بالا باندې وخت نه ځای کوي. دغه اوسني خلکو ته او د بستر رژیم تبدیلول نو بیا هم زموږ په لاس نه دي. خو ډېر عاجزانه خواهش مو دا چې نور دا مکتبونه خلاص کړي، او د شوزو د نارینه وو، د کوچنیانو، د کلیوالو، د شاریانو د حالت په بدلون کې خپل کار وکړي، او بس.
ډیر زیاته مننه ګلی ولی او انارګل زیرک، خزینه فعالانو، تاسو نه یو دنیا مننه چې زموږ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا زما حق دی، ازادي راډیو خبرونه و چې ما نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار، شفیق عیار په مرسته مخته یوړه. کورودان
ولے ولے داسوشی، ولے ولے داسوشی، چې ګلاب ګلاب ځانان مې پردے مزدور مړوشی، چې ګلاب ګلاب ځانان مې پردے مزدور مړوشی. بیا پتا تا پاتې څشی، بیا بما تا پاتې څشی، ولے ولے داسوشی، ولے ولے داسوشی، چې ګلاب ګلاب ځانان مې پردے مزدور مړوشی. کرے ڈوڈے دے گرما دمنگی او بسڑی شی، تا پترنگ پترنگ وختونا، تا پترنگ پترنگ وختونا، بے پستر ستر گوڑان دشی، ودے والے داسیوں شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردي مزدورې مړ شي ملو